ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا شوی عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اورېدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اورېدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اورېدونکي په واتساپ کې یوازې د ورکسي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي. ستا پیغام بشپړ نه دی، ځکه چې کچیر اوریدونکي ستاسو دغه ورکسوي عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکه ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتساپ لاري او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین لاري خپل پیغام رالیږي، تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړي. مننه. گرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکو شوو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران د درې میاشتې کېږي چنا دره کړه ته کال عمر لري، اسابي مشکل هم لري. کارځه ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیره برخه واخلې. سپراتالیا پر چلوې شپګیا پنځاویا ورسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتالیا چلوې شپګیا پنځاویا ورسته کې درې او ورسته کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپګیا روسی کې درې پر هغه نمبر واتساپ هم ده هیله ده چې زما پیغام بار بار شری کې تر بیا وخت د الله په نام.
سلامونه نیکی هیله ده د دې رادیو مینوال ټولو ته خاص ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول خې او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی يم سرتاج ننګرهارې در سره ما مزار شریف نه چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومېږي نجیب الله. ذهني ستونزم لري، حساب یې لږ لږ کار نه کوي. نو په هر چاته معلومات ما سر دی په دغې شمارو باندې برخه والي یعنی ګډونوال دي شي شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم 0 58 903 904.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف، محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده، په قوم ملاخیل ده، د شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ځوان زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو. السلام
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0023 03 4 9 2. شمیره بیا تکرارم، 0023 03 4 9 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، برکت ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 9 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 00 9 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریا سدلان د پاریا ولایت چلگزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لري دی دره کې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم میراجان کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخه کم سوی دی، نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات څخه نه د مرګ معلومات څخه. یو واری په کت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي والا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و د پیري مرضې درلودې، او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دا لاس باندې داسې کښکژلي و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت دغدس ولسوالۍ دلکې سر ته کړی یم. زما یو خوریې دی 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی، نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده، نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلي څخه تماس کوله. موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درک شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 0 3. شماره یې ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 0 3. او بله شماره ده 0 8 8 صفر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا شمارا بیا وایم صفر واویا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا مننا خیر دی سی دی آزادی ټول کار کوم و څه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري آزادی را دو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه دیو چې آزادی دا شپ څخه مستد شماره راخیستې تا د زنګ وي څه معلومات څه وي نو بیا باندې یو څه په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن
اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه پروان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوږ معلومات لرې چې شمارې یادومه اریوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشماره صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نه و پنځه اریباش مره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک سوي عزیز په هکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس په هکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي: صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه درې دوه. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیږي سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوی. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او کډنمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه. په دې لمس ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی. په دې لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مادهبه د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د یرات خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی، نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1429. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1429، یعنی 0001 1429. وسلام، زما پیغام په بار بار نشه.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال، 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0015131453، 0015131453، بل شمېره 0008 4640 3 0، 0008 4640 3 0،
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو له هیله لرم چې غاله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. 0001 1429، شمېره یو ځل بیا وایم 0001 1429، آخری کی 0. او دا بل شمېره ده، دا هم ځان سره والې خامخا 0001 3 9 1 3 3 6. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه 0001 999 1 3 3. آخری کې شپږ باقی خبرونه ښې شي دي، د خدای په امان دی. زه هم لري
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د سلمانخوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمسالله اکا او د مجید اکا ملحسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. معلومات لري معلومات ورته کېږي، یا دوی خپل زموږ راغل دي. نوکان اصلي دي د بهرام د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورک شوي دي. زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دغه شمېرې ورته وایم چې 0031129 1 8 8 5. او بل شمېره د بیسن شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي 0003 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي، یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي، معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش، ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی سیولحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم: 0 98 99 322، یعنی 0 98 99 322. شمیرو دل بیا وایم: 0 98 99 322. بلا اطلاعات شمیرو وایم: 0 98 99 322، یعنی 0 98 99 99 322. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره فون سي واتساپ شمېره هم وایم: 0 98 99 99 522. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره ده. واټساپ هم پې په حال 0 98 44 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا اتصالات شماره ده: 0 98 0 98 11 6 9. یعنی 0 1 8 1 1 6 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای پامه.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخندزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی: 0 1 8 4 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکوم. الحمدلله غونه ما لغمان له خاصه کوم څه خیر ما شنو غره کا شو دې الهام فلوند شهر ته ولوم چې نو ته غوښته لازم یو شي چې رو اته چې تر حاجانه ها شکایت یو اته یعنی چې تر وایا اتیا یې وی شپه تا دا په دې کې له پیغام نه تر کې نه څه څه پوهه.
درنو ویدونکو د همدې پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ درته خبرو. تر اتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موږ باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په نیال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړ، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوانونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هند پامخت د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیزو احساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه پخپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنف څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلې، خپل ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې. نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه ته خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دومه ژبه چې ستاسو سره مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دومه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر ژباړې، که ته یو داسې اثر ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زدای چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري، هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحاتو څخه خبر وي، خپل د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي، بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، کله چې مثال ورکړي لنډه کیسه او ناول سوداس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي، ډېر اسانه هر څوک، هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو د هغه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اول ژبه تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه د ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه روښانه وي او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي چې یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پر اساس ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو منیم شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډ کیسه او مطلب تاریخ دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هیڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، دا وایې په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخر لري ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظي باید نه سي. یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني، داس نه چې لنګورته او کمیسیه د پښتو یا نور پښتو ګونې کټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوي. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېر مطالعه او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهم راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې څه وکړم به کړی کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني وو ته تاوان رسولی، سکتګي پکې راوستي، د هغه ځینې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي، او دغه چې د یو یو ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په پښه کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نسته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجوي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته همې پښتو ته سمه کې، همې بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي. یعنی داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تاوان ورسېږي.
په خپله لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بلې ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادل هم ورسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه ګذاري ته توجه کړي، کامه پر ځای استعمال کړي، ټکي پر ځای استعمال کړي، شارحه پر ځای باندې استعمال کړي، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېیمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی. نه که چېرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چېرې درې تورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اړوي، نو دغه نقطه ګذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړېږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوښښ کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانې دلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکښې کې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ایریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه ایسوي ستا دپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې وو، ته کومه اصلاح نه شې په فکر راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپله په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو تربیه کولو کې ستا سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستا سره یو بل کومک کاسي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا، یو دا مسائل مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګمنی ګورم ته ته زده داسې بوختیا بستر ګورم لکه چې مطلب دا ټول بوختیا د نورو مسائل څخه دا سټرس څخه ز که څوک چې زایځي زای په یو کافه کې کښینی او آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینی او زای مجلس کې زه به دا سترګمنی ورته ګورم ځکه زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې زه په ناره وړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا یې اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی اوس هغه اون وخت سړی نشي ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغې مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به ښه یي خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه یي چې تر هغه سری کشف شا ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوخ خلک یي تکړه خلګې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي پرته تر هغه بریده پرې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنې په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټې ورسره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږه چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به هم بیا لیکي خپله هم بیا ترجمه کوي خپله هم به په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی دیک شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغونه د غلطۍ او امکان کمیږي دغونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د مشتاس پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څونه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما مازګر دی نا وخت ستو سبا براسم یای چا زوا کچ زم پر جدول مار دی دورتی پرنا براسم تیرا پور سکاش نا مازګر دی نا وخت ستو سبا براسم یای چا زوا کچ زم پر جدول مار دی دورتی پرنا براسم جیون باچو سبا پیارا سمتا نند دوانی دکر سترا کے مات رنج بازار دگڑپ پال سبار کی چارن درم جا براسم رنج بازار دگڑپ پال سبار کی چارن درم جا براسم گرا پور سکاش نا یمار دیگار دی نا وقت سو سبا براسم یای جا سوا کچ دم پنج دور مار دی دور دی پرونا براسم پتا پسی پیار تنا کی بس داستا پل من کشکرا باقی تیاری رات پٹ سات دائر دی مجبور یم پگلا براسم تیاری رات پٹ سات دائر دی مجبور یم پگلا براسم را پور سکاش نا یمار سگار دی نا وقت سو سبا براسم یای جاز سوک کچی دم پرنج دول مار دی دور دی پرونا براسم سبا ماپشن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت آتا چکار دی سبا ماپشن کزا براسم گرا پور سکاشنا یا ماز دیگر دی نا وقت سبا براسم یا ایجاز لوقت چیزم پوی دور مار دی دور دی پرنا براسم گرا پور سکاشنا یا ماز نا وقت سو سبا براسم یای جاز سوا کچ زم پرنج دول مار دی نورت پرنا
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته.